یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلی کوم. او رئیس پسر پول که د میرزا او لنګ د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا وایي ایران هڅه کوي چې نړۍ برمته کړي. خو تر هر څه مخکې رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. نن په سرپل کې د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ د کلي د وشل شو لسګونو ملکیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې. د کونړ ولایت امنیتي مقاماتو تدابیر نیولې چې په دې ولایت کې داعش ډله له منځه یوسي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداری سره چې له اټومي موافقې به ووځي نړیواله ټولنه برمته کوي. د خبرونو تفصیل. په سرپل ولایت کې نن د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د وشل شو لسګونو ملکیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې. له سیمې د ازادي راډیو د خبر له مخې د سیمې په سلګونو اوسېدونکو، سیمه ییزو مقاماتو او دغه راز د میرزا اولنګ د کلي اوسېدونکو اول جنازې له کلي راوستلې او بیا د 250 کسانو جسدونه په مختلفو سیمو کې خاورو ته وسپارل. د سرپل د والي وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیتي تدابیر نیول شوي او وژل شوي به د سرپل ښار د امام یحیی بن زید زیارت ته څیرمه خاورو ته سپارل کیږي. د امانی په خبره په وژل شو کې ماشومان، ښځې او سپینګیري شامل دي. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلین وایي تدابیر نیولي دي چې په دې ولایت کې د داعش ډله وسپي. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال جمعګل همت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې داعش جنګیالیو په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې خوځښتونه پیل کړي، خو دوی به اجازه ورنه کړي چې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په څیر په دې ولایت کې هم ځای ومومي. دا په داسې وخت کې ده چې د کونړ والي وحید الله کریمزي دوه ورځې مخکې رسنیو ته ویلي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش شاوخوا زر کسان غواړي چې د سیمې وضعیت نارامکړي. د نشي موادو د جرمونو د دې موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپلې یوې تازه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو اوو ورځو کې د نشي توکو او د دې موادو د قاچاق اړوند فعالیتونو کې 18 کسان نیولې دي. خبر پاڼه وایي دغو کسانو غوښتل چې مخدر مواد د کابل د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته ولېږدوي. په اعلام کې راغلي چې له دغو کسانو څخه شاوخوا 1,000 کیلوګرام مخدر مواد نیول شوي او د قضیو په څېړلو یې لاس پوره شوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه له حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې وزګارتیا پر وړاندې اقدام وکړي. د دې ټولنې مرستیال غلام علي بریال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو د 28 ولایتي رئیسانو په غونډه کې وویل چې هر څومره چې په هیواد کې د وزګارتیا کچه لوړیږي او سره په نشي موادو د روغ دشمیر هم زیاتیږي.
په افغانستان کې هر ورځ بیکاری او فقر زیاتیږي او همدارنګه د 2 میلیونو په شاوخوا کې زموږ خلک د مخدر موادو باندې اخته دي. زراعت میکانیزه سي او همدارنګه د دیکان سره د ماشین آلاتو کومک وسي.
په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی وایي په تازه شپو ورځو کې د کار او کارګرو اړوند د نوي پالیسۍ په جوړولو کار پیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ایران په دې خبرداری سره چې له اټومي موافقې به ووځي نړیواله ټولنه برمته کړې ده. نیکی هیلي دا څرګندونې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د پرونیو خبرو په عکس العمل کې وکړې چې ویلي وو که امریکا د بندیزونو پالیسۍ ته دوام ورکړي ایران به په 2 ساعتونو کې د 2015 کال اټومي موافقې ووځي. د امریکا استازي وویل پر ایران نوي بندیزونه له اټومي موافقې سره هیڅ تړاو نه لري. د نیکی هیلي په خبره ایران باید د میزایلو د پروګرام له تروریزم څخه د ملاتړ د ملګرو ملتونو نو له پریکړه لیکونو او د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر مسؤل وګڼل شي. د ایران ولسمشر بیا وایي چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د بندیزونو تګلارې دا وښوده چې واشنگټن د 2015 کال د اټومي موافقې ښه شریک نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو ځینو استخباراتي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه یې واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز دغه راپور چې پرون خپور شو د اوکراین ملاتړ پکې شوی دی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژۍ ورکول پکې رد شوي دي. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس چې ویلي و پیونګ یانګ ښایي هغه انجنونه چې د خپلو بالستیک توغندیو په وروستۍ ازموینه کې کارولي دي د اوکراین یا هم روسیې د فابریکو لتور مارکیټ څخه ترلاسه کړی وي. او اسرائیل د لری وټن وشتونکو توغندیو د جوړولو لپاره د سوریې په شمال لویدیځ کې یو فابریکه جوړوي. له راپورونو سره سم د سټلایټ په مرسته داخل شوي عکسونه هم خپاره شوي چې ښایي د سوریې په شمال کې یو ساحه د رغونې چارې پکې روانې دي. په دې رپورټونو کې ویل شوي چې دا ځای ظاهرا د وسلو د تولید یا هم زیرمه کولو لپاره جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی چې ایران په سوریه کې خپل حضور پراخوي په داسې وخت کې چې د سوریې شپه کرنه کورنۍ جګړه تر ډېره په هغه لوري روانه ده چې د تهران متحدیانی د سوری ولسمشر بشار اسد تمه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې په سر پل کې د میرزا اولنګ د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او نورو د بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار انتوان نه لري. په ننګرهار کې مظاهره کوونکو بیا په وروستیو کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد بمباریو پر ضد مظاهره وکړه. وی ویل چې پکې اکثره ولسي وګړي وژل کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا وایي ایران هڅه کوي چې نړۍ برمته کړي. پر دې مسایلو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په سرپل کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. د دغې پیښې قربانیان په 250 تنه وو چې په ډلهییزو قبرونو کې ښخ شوي وو او مړي یې له دو لویو ډلهییزو قبرونو پرون وویستل شول. ویل کیږي چې 28 جسدونه په یوه قبر کې ښخ شوي وو او 12 په نورو کې، او نور کسان هم انفرادي توګه ښخ شوي وو او پرون یې مړي د سرپل ښار ته ولېږدول شول او نن خاورو ته وسپارل شول. د لشمال د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي همداش بر سره د ټلیفون په لیکه دی. حبيب زاي صاحب خبرونه ته خره غلاس.
سلام نوري صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم په څه ډول تر سره شول او د دې پیښې قربانیان چیرې ښخ شول.
مننه نوري صاحب. د سرپل د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د پیښې قربانیان چې شمېر 250 ته رسېده، د هغوی جسدونه چې له دوو ډلهییزو قبرونو څخه راویستل شول او دوی نور هم په انفرادي توګه ښخ شوي وو چې په کې ماشومان، ښځې، محلي پولیس او سپین ږیري کسان هم شامل وو. د دوی جنازه نن د سرپل په مرکز کې ترسره شوه. د جنازې لمونځ او له هغې وروسته د یحیی بن زید سیمه کې په زیارت هلته خاورو ته وسپارل شول. دې جنازې مراسمو ته د سرپل والي ظاهر وحدت هم راغلی وو او د خلکو ته خبرې وکړې. دوی وویل چې دوی باید اتحاد متحد شي او د طالب وسلوالو او نورو پولیسي ډلو په وړاندې په سرپل کې دوی سره بسیج شي او اجازه ورنه کړي چې بیا داسې ناورین رامنځته شي او غیر نظامي کسان د طالب وسلوالو او یا هم نورو وسلوالو ګروپونو لخوا وبشر شي. په سرپل کې تصفوي عملیات چې تقریبا نیمه اونۍ دمه خپل شوي وو د میرزا اولنګ بیت نیولو لپاره 13 ورځې ختم شول، خو اوس هم ملي پولیس او ملي اردو ځواکونه په سیمه کې ډېره دي تر څو د احتمالي تهدیدات دفع کړي.
بله حبیب زای صاحب، د دغه میرزا اولنګ د کلي شاوخوا ویل کېږي 450 کورنۍ ټولې له کلي راوتلې دي، او که چېرته هغه څه چارواکي ادا کوي چې دا کلی بیرته نیولی دی، تصفیوي عملیات پکې شوي دي، آیا د دغه کلي هغه اوسیدونکي چې سرپل ته راغلي دي دوی به وکول شي چې بیرته وروګزي دوی په کوم ډاټ سره کول شي چې بیرته خپل کلی ته ولاړ شي؟
نوری صاحب محترم نن ورځ هم ځایي خلک ویل چې خبره درلوده چې طالبانو د میرزاولنګ پر دره باندې یو ځل بیا حمله وکړه چې چارواکي وایي د حمله دفع شوې ده او هلته اوس امنیتي ځواکونه دېره دي. تر دمه داسې کوم پلان نه دولت دولتي چارو سیمه ییزو چارواکو نیولی دی او نه هم کوم خلک کومه برنامه لري چې په ډله ییز توګه بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي او هلته نورمال ژوند ته ادامه ورکړي. ځکه احتمالي تهدیدات د وسله والو طالبانو او یا هم داعشانو لخوا هلته موجود دي. دا ویره موجوده که دوی بېرته هلته راشي بیا هم تر برید لاندې راشي.
بله ډېره مننه مجیب الرحمن حبیب زی او زموږ سیمه ییز خبریال چې د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د قربانیانو خاورې ته د سپارلو د مراسمو په اړه نور حال راکو. د دې کلي 250 تنه قربانیان چې په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوي وو نن په سرپل ښار کې خاورو ته وسپارل شول. له دغې پیښې وروسته د افغانستان د بشري حقونو، کورنیو او نړیوالو ډلو پر دغې پیښې انتقادونه بیا یو ځل بیا انتقادونه راپورته کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جنایتونو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په جګړو کې د متضرر شوو قربانیانو د یوې نوې پیلیدونکې څېړنې په اړه په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې چې او ویل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې توان نه لري چې د جنګي جنایتونو قضیې وڅېړي. دې غونډې ته د ازادي راډیو بل خبریال حدیث پردیس ورغلی و چې همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه د پردیس په خبرونې ته خلاص.
مننه نوري صاحب.
دا موضوع مخکې هم مطرح شوی و، د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتل شوی و چې په افغانستان کې په دې شپاړسو کلونو کې د بشر ضد او دغه راز جنګي جنایتونه ترسره کیږي او باید چې نړیوال له ټولنې په دې کې مداخله وکړي. نن څه وویل شول په مشخصه توګه په دې کمیسیون کې؟
بله نوری صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. نن د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو د ملاتړ ملي تحقیق پیل کړ. په دغه تحقیق کې به د جګړو پر مهال چې څوک زیانمن کیږي تقریبا یو نیمه میاشت کې به دوی بشپړ تحقیق کوي او له دوی سره به د چا څنګه ورته رسیدنه کیږي په دې رابطه باندې تحقیق کیږي. په دغه تحقیق د پرانیست په مراسمو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر دی ویل چې له 2001 کال راهیسې، میلادي کال راهیسې، چې افغانستان د نړیوال جزایی محکمې سره غړیتوب ترلاسه کړی، وی غوښتل چې نړیواله جزایی محکمه باید په افغانستان کې د جنگی جرمونو او د بشر ضد چې کومې کړنې ترسره شوې د جګړو پر مهال د هغې د څېړلو په رابطه باندې باید په افغانستان کې دوی مداخله وکړي. دی اشاره وکړه چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونه د دې توانایي نه لري چې دغه قضیې دې په اساسي شکل ورته رسیدنه وکړي، نو بنان په کار ده چې نړیواله جزایی محکمه په دې رابطه باندې اقدام وکړي. بل موضوع
تاسو د نړیوالې جزایی محکمې وویل تیر کال هم دغه محکمې په دې اړه څېړنه کوله، هغه اسناد شواهد چې ترلاسه کړي وو چې آیا رسمن په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جنایتونو په اړه څېړنې پیل کړي که نه، خو تر اوسه پورې رسمن دغه کار نه دی کړی. د جرمونو نړیوالې محکمې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په تماس کې دی، هغوی ته ځینې شواهد هم وړاندې کړي تر هغه ځایه چې موږ خبر یو. آیا په دې اړه په مشخص توګه باندې څه وویل شول چې رسمي غوښتنه به د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې وکړي؟
بله نوري صاحب، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر دی ویل چې هر هیواد چې په نړیواله جزایی محکمه کې هغوی غړیتوب ترلاسه کوي نو نړیواله جزایی محکمه مسؤلیت لري چې هغه حکومتونه چې یا په خپل نه غوړي او یا د دې توانایي نه لري چې نړیوالو یعنی بشري جنایتونو چې ترسره شوي دي هغه ته رسیدنه وکړي، نو دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. دی ویل چې په دې رابطه باندې ډیر پخوا راهیسې د دغه محکمه سره دوی په تماس کې دي او په منظم شکل دغه نن چې کوم تحقیق پیلوي دام دغه پروسی یو برخه ده چې ترسو وکړی شي چې په مشخصه توګه چې په کوم ځای کې نواقص موجود دي هغه له دوی سره شریک کی. یو بل موضوع چې د لوی سرنوالۍ استاد هم په دغه ناست کې ګډون کړی و هغه ویل چې مونږ هم له نړیوالې جزایي محکمې سره په تماس کې یو اما کوم جرایم چې مونږ یې نشي څېړلی کمو ونه شوای څېړلی بیا به دوی زمونږ سره مرسته وکړي او دغه جرایم مونږ څېړو.
بله حدیث پردیس لطاسونه مننه چې د افغانستان کې د جرمونو د جنگی جنایتونو او د غرض د بشر ضد جنایتونو په اړه مو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د نننۍ غونډې نور حال راکو. لکه څنګه چې مو واورېدل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون نن په دې اړه یوه نوې څېړنه پیل کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې سبا درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیمودین پسرلی د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې خوراکي توکي او کرنیز محصولات په سبا د سلو غرفو کې ایښودل کیږي. نوموړي د دغه نندارتون د اهدافو په اړه وویل:
څو هدف دي؟ اول دا چې د داخلي او خارجي محصولات نندارې ته وړاندې شي، دوم په کومه چې ته به وپنل شي، دریم دا چې خصوصي سکتور ته د بازار موندنې ښه موقع پیدا کیږي.
ښاغلی پسرلی وایي چې دغه نندارتون د پکتیکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې او وزیرزی ګروپ په همکارۍ د کابل د حبیب الله ځاځي په تفریحي پارک کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د نیمروز په ګمرک کې د پرزو درې ژبه کانتینرونه درېدلي او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دغه بورد مشر حمودین اجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله د کانتینرو لېږدونکو ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی. اجی آغا وایي چې د دغو کانتینرونو په اړه د مالی وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د سوداګرو ترمنځ یوه طرحه ترتیب شوې وه چې دغه کانتینرونه باید شل سلنه د نیمروز په ګمرکي محصول او 80% محصول د کندهار په سپین بولده ګمرکي ورکړي. نوموړی وایي چې د قانون له مخې هر طرحه چې جوړیږي باید اړرخیزه او اوږد مهاله وي. خو نه بعد مرغۍ دغې طرحې درې میاشتې دوام وکړ او اوس د استفادې وړ نه ده. اجی آغا وایي چې دغه څونځې د سوداګرۍ او صنایع وزارت له مرستې لري اغلی کاملې صدیقي سره هم شریکه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري وړاندې اوري چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډله تورنه شوې ده چې د مختلفو مذهبي او قومي غړو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. خو اوس به د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي خبرداری ورکړی دی چې ایران غواړي نړۍ برمته کړي. نیکی هیلی دا اندېښنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یو بیان په ترڅ کې څرګنده کړه. دا موضوع زما همکار احمد شیبر چړلی ده، دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تر څه پورې دا خبره کړې ده؟
نوري صاحب، په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په ځواب کې دا خبره کړې ده. روحانی پرون د نیکی هیلی تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې شایي تهران د ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 کال لاټومي موافقه ووسی او حسن روحانی دا خبر هم کړي چې ډانل ترامپ هڅه کوي چې د اټومي موافقه یوازې هغه برخه عملی شي چې له امریکا سره ارتباط لري. نو دا هڅه شاید دې باعث شي چې ایران له غوښمنو د روحانی په وینا پښه شي چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره یې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ایران د ولسمشر د دې خبرو په اړه څه ویلي چې ایران ښایي د اټومي محدودیت له ژمنې لاس واخلي.
نیکی هیلی وویل چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوي بندیزونه د ایران له اټومي موافقې سره ارتباط نه لري او دا خبر هم وکړه چې د امریکا بندیزونه د ایران د توغندیو لاسوینو سره ارتباط لري، د تروریزم لملاتړ سره، د بشري حقونو ته له ندرناوي سره او همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څخه له سرغړونو سره ارتباط لري.
د ایران ولسمشر خو ویلي دي چې له اټومي موافقې به ووځي که چېرته داسې وشي امریکا څه کولی شي.
په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې ایران نشي کولای چې د خپل اټومي پروګرام په واسطه نړۍ برمته کړي او دا تړون ته باید په دې سترګه ونه کتل شي چې ډیر زیات مهم دی او باید خامخا بریالی شي. نیکی هیلی دا خبر هم وکړه چې ایران ته به واشنگتن په هیڅ راز شرایطو کې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړي.
احمد چبر له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله تورن شوې ده چې د مختلفو مذهبي او قومي غړو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا هغه ډله ده چې په وروستیو کې په عراق او سوریه کې ډېره ځپل شوې ده. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی رپورټ چې د سی شنبه په ورځ خپور شوې د اسلامي دولت وسلوال ډله د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو د غړو په هدف ګرځولو، تیریو، تختونو او وژنو د مذهبي ازادیو تخریب ته دوام ورکوي. د دې رپورټ پر بنسټ غیر دولتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، اسیا او د افریقا په صحرایي سیمو کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي وسلوال کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سندسی شنبه په ورځ په واشنگتن کې د دې رپورټ په اړه د خبرو پر مهال د داعش ډلې لخوا پر مذهبي ډلو بریدونو ته په اشاره وویل. ښاغلی ټیلر سن وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په څرګنده د عیسیانو، عیسویانو او شیه مسلمانانو د ډله ییزو وژنو مسؤله ده. دا ډله همدارنګه د بشریت ضد جنایتونو، د یادو مذهبي ډلو د نسل له منځه وړلو او په ځینو مواردو کې د سني مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو پر ضد د سوسیاتي او مسؤله هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په کلنی رپورټ کې ایران ته هم ګوته نیول شوې چې د یهودیانو او بهایانو پر ضد رسمي اعلامیو ته دوام ورکوي. د رپورټ په بنسټ په ایران کې د غوښیه دینی عالمانو نیول هم دوام لري چې د ایران د اسلامي رژیم د پالیسیو ملاتړ نه کوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا رپورټ زیاتوي چې د ایران حکومت د بهایانو، عیسویانو، سنی مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو د غړو نیولو ته هم ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه وویل. خغلی ټیلرسن وایي په پاکستان کې مذهبي ازادي تر برید لاندې د لسګونه کسان د کفر ویلو په تور د اعدام په تمه دي او یا په عمري بند محکوم شوي. حکومت احمدي مسلمانان یوې څنډې ته کړي او د مسلمانانو د یوې مذهبي فرقې په توګه یې نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل د ترکیې چارواکي هم د ځینو مذهبي اقلیتونو لکه علوي مسلمانانو د بشري حقونو محدودولو ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورټ کې په روسیا او د کریمیا په ټاپو وزمکې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له خپل هیواد سره یو ځای کړ هم د یو شمیر مذهبي ډلو سره د ناسم چلن یادونه شوي.
او اوس به هم اکرام الله اکرام ته وښو چې کابل چاپی خبرونو پر کومو موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي دي. د سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ترمنځ کتنې ته اشاره کړي او دوی ویلي چې ولسمشر غنی لاغلی تحمینی غوښتنه کړي چې د پاکستان له نوې رهبرۍ سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې شریکې کړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی همدارس غوښتنه وکړه چې پاکستان باید د لندن د هوکړې پر اساس د ترهګرو د ځپلو لپاره اساسي اقدامات وکړي او له خپل خاورې څخه پر افغانستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. د انیس دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر غنی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د کتنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی او پکې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې هیڅکله باید د ترهګرو ترمنځ د ښو او بدو توپیر ونه شي، ځکه چې تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی. د مسیر ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه په یو مطلب کې د ولسمشر د مرستیال وای نجیب آزاد هغه خبره راخیستې چې د افغانستان په اړه د کابلوف څرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د امنیتي او ستراتیژیک تړون له مخې حضور لري او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دا هیواد د افغانستان مهم متحد دی. ورځپاڼې د ښاغلي آزاد له قوله همداشان لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم دی. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلي آزاد تمه ښودلی چې روسي چارواکي به په راتلونکي کې به له دغه ډول څرګندونو ځان وساتي. ورځپاڼې لیکلي چې زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو او داعش په وړاندې جګړه کې امریکایي پوځیانو ماتې خوړلې، نو باید له دې هیواد خپل پوځیان وباسي. دنیا ورځپاڼې د جوزجان د ولایتي شورا د وکیلې حلیمه صدف کریمي له قوله لیکلي چې داعش ډلې له میرزا اولنګ درې 15 نجونې او تازه واده شوي میرمنې له ځانونو سره د قزلغوش ولسوالۍ ته وړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش ډلې د جنسي استفادې لپاره له 34 ډېرې نجونې او تازه واده شوي میرمنې د میرزا اولنګ له روستایي سیمې جوزجان ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د ولایتي شورا د غړي حلیمې صدف له قوله لیکلي چې عرب، ازبکستاني، قرغیزي او چچنئي وسلوالو د غنجونې د قزلغوش ولسوالۍ ته له ځانه سره راوستې دي. ورځپاڼې د درزاب ولسوال باز محمد داور له قوله هم لیکلي چې د دې نجونو په منځ کې یو شمېر د ننګرهار او غور ولایتونو څخه هم راوستل شوي دي.
د خرمې 12 بجې او 26 دقیقې د ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. د افغانستان حکومت نه زموږ دا خواهش او دا تقاضا ده چې د افغانستان خلک خو ډېر غریب او د تکالیفو او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار دپاره لاړ شي. په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه سم د لاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونو نه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دغه کم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او تر ته مرکي هېڅ پته نه لګېږي. دا شان د خلکو غم وکړي او که چېرې دا غم ونه شي نو افغانستان کېدای شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه ما دا پیغام دسې اوس دغه ماجرین راست والاته موږ لس وارې ورغو دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادې را کوي کله راته وایي چې موږ ته رشوت را کوي او مشاین ورته چولی دی بیخې دی موږ به غم څوک نه خورم کو پر دې کور ته پراته یي سبا چې دا کور راغی ته موږ نه خیمسته انم جایسته انم خسته انم بس ته موږ چیرته ځو چې به کوو و سلامه څلور میاشتې مو ته سره غلی
ورور زما دا خو یې چې د سنجیر پر درای به د سنجیر پر سړک باندې خدي چې ریږي موږ ته بس نه راغی کندارو بلی موږ چې کې به زموږ د هلمند د کندار ته برکړي
گل محمد خبر شکایت آزادی واکسین آگلے واکسین غریبان اگر سرا واکسین نہ کرے تو کورے واکسین سے بلا بالا بلا شکایت داغ جمر معشمان واکسین نس بولے شکایت آزادی رادو داغ چزمر شکایت بدلا تو واکسین چدا واکسین جامش
راست ته تاسو ته څو پیغامونه او شکایتونه په دې لچې مسول چارواکو هم اوریدلې وي او اوس بلې اسمت سروان وورو چې وای په جاپان کې لغوماش په عادي طب کې کار اخیستل کیږي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپیژندل چې ماشو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اووه تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوې ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کیدی شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. له ننګرهار کې له خپل خبریال سره متماس ټینګ نه شو. په ننګرهار کې مظاهره کوونکو نن په وروستیو کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د بمبارو پر ضد مظاهره وکړه. ویل چې په کې اکثره ولسي وګړي وژل کېږي. په نورو خپرونو کې هرومرو حال درکوو. خو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه مه هېروي. یوه نوې مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس به رضوان مراد دروپېژنو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې نن د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د کلي د وژل شو لسګونو ملکیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې. د کونړ ولایت امنیتي مسؤولان وایي تدابیر یې نیولی دي چې په دې ولایت کې د داعش ډله وځپي. د کونړ والي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د داعش د خوځښتونو خبره کړې ده. د مخدره موادو د جرمونو د دې موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خپل یو تازه خبر پاڼه کې وایي چې په تیرو اوو ورځو کې د نشه موادو د دې موادو د قاچاق اړوند فعالیتونو کې ښکېل ولس کسان نیولی دي. د مخدره موادو د جرمونو د ادارې په ریپورت کې دا هم راغلی دي چې دغه کسان په دې کسانو کې مقامات هم شامل دي. امکا یا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه له حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې وزګارتیا پر وړاندې ګامونه پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي ایران په دې خبرداري سره چې له اټومي موافقې به ووزي نړیواله ټولنه برمته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ځینو استخباراتي چارواکو ویلي دي چې دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا اوس د میزایلو انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه یې واردولو ته اړتیا نه لري. او اسرائیل د لری واټونو شتون کو توغندیو د جوړولو لپاره د سوریې په شمالي دیس کې یو فابریکه جوړوي.
مخکخه خزي
اندره نوردونکو اخر اغلی د دې خبرونې لارې مونږ د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه هغه مخکخه میرمنې در پیژنو چې پیونه یو توګه خدمت او غور کړي او لوکور او راخوا د ټولنې د پرمختګ لپاره هم فکر لري. په دې لړۍ کې مونږ له نیمې غنی سره آشنا کوو. نیمې غنی که څام په خونځي کې تر ډیره زده کړې نه دي کړې خو زده کړو ته نه هم نه دی ویلي. هغه په کور کې ځان رسولی او اوس یو مشهوره لیکواله ده. وړاندې په خبرونه کې د ژوند همدال وړې ژورې تیارې او رڼاوي څېړو خو د لا نه لپاره لاند ژوند لیک له فرشته مرسل څخه اورو.
نایمه غنی د میدان وردګو په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. خو له پیدایښت وروسته په کابل کې میشت شوی. تروم ټولګي پورې زده کړې کړي خو په همدې زده کړو یې بسنه نه ده کړې، بلکې په کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړ. وروسته یې د ښوونکو د روزنې پروګرام تعقیب کړ او هڅو یې د ښوونې او روزنې په برخه کې د لیسانس تر کچې رسولې ده. له زده کړو سره یې هم مهاله د میرمن کلتوري او ادبي بهیر غړیتوب واخیسته. د دغې ټولنې د راپور او معلوماتو برخه مخته وړي او تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. میرمن غنی څلور چاپ شوي کتابونه لري او د ټولنې لپاره د خدمت لړۍ لا روانه ساتلې ده.
خو خوګوردن کو زمونږ د دې ونې د مخکخي خزي د نیمه غني لاند ژوندلیک مول فرشته مرسل څخه واوریدل. میرمن غني زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغله. مننه چې بلنه مو منل یو د مخکخي خزي په توګه را سره په خبرونه کې غږیږي. ستړي مشي
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي او د رادیو لارې ټول غوریدونکو ته چې انداوس مخ خبرونه او یو مختغوګ دی غوته هم ستړي مشي وایم. هله دا چې روغ جوړ وسی
ډیر زیات مننه. خیر سدرو نوردونکو د ټولنې په بیلا بیلو برخو کې د میرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ خپل پیغام مو 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدو. د اغلی غنی لنډ ژوند لیک مونږ ټولو په ګډه سره واورید. خو پوښتنه دا ده چې اغلی غنی تاسو ولې ښوونځی په نیمه کې پرېښی وو؟
بله، لکه څنګه چې پوهیږئ چې په افغانستان کې داسې شرایط راغلل چې نجونو نه شوی کولی چې زده کړې وکړي. ما پرېښی نه و، بلکې زمانه شوی وم چې باید ښوونځي ته لاړه نه شم، د کورنۍ له خوا نه، البته د شرایطو له خوا نه. نو بیا دا باید شول چې زه خپلې زده کړې البته په ښوونځي کې پرېږدم. ما خپلې زده کړې پرېښې نه وې منظمه توګه. ما خپلې زده کړې
کله کله نجونې سیاسن ته ورسېږي، هلکان په ټوله کې و ماتم ټولګي ته بیا دوی یو ډول مکتب نه تښتي، ښوونځي نه تښتي، خوانم نه ورکوي، بېلابېل نور موضوعات وي. نو ما تاسو هسې پرېښی دی که نه مجبوري وه؟
نه نه، زه په ښوونځي کې ډېره تکړه وم او ډېر مې غوښتل چې ښوونځی مخته بوزم. او کله چې ښوونځی نه پاتې شوم، فکر کوم یوازینی شی چې زما په روحیاتو باندې ډېره بد اغېزه کړې وه هغه همدا و چې زه له ښوونځي څخه پاتې شوی وم، او له هغه خپل سن څخه مې زیاته یعنی دیواله می فکر کاوه. یعنی ټول به ماته ویل چې تروسه کوچنی نجلۍ به د خبرو یعنی سر دې نه خلاصېږي، مګر ما ډېر زیات فکر ورته کاوه. هماغه چې ما به هم خپل زده کړې ته یعنی ډېر زیات لومړیتوب ورکوه. حتی له خپلو خویندو سره مې په کورنۍ کې مې چې څه نجونې ویل، هغوی سره ما دا کوښښ کاوه چې زموږ په کورنۍ کې فضل د خدای د بېسواده نجلۍ نه شته، او هغوی سره مې هم مرسته کوله چې مخته لاړه شي. او خپله مې هم همدا کوشش کوه چې حداقل دغه نمره پورې نه شي، او بېسواده یم ځای ته چې رسېدلی یم له هغې ځای څخه باید مخته لاړه شم. او هغه یو تاریخ چې په افغانستان کې تکرار شوی دی چې ښځې نالوستې درلود، هغه حداقل زه بېرته تکرار نه کړم.
تاسو بالاخره د کور لارې همدې لړۍ ته دوام ورکو، دا خپل ستاسو ذهنیت و که نه مور پلار د کورنۍ غړو مو تشویقولی چې نه په کور کې دوام ورکړی او بالاخره یو ځای ته باید ورسېږئ؟
په ټولو کې زموږ کورنۍ داسې ځای و چې هلته کله چې لوستې کسان ډېر وي، ټول خو لوستې نه و، البته خو لوستې کسان پکې ډېر و، کتاب هر چېرته موجود و. په دې باندې تاکید کېده چې باید خپل وخت وزګار تېر نه کړو، درس ووایو. او ما خپله هم همدا علاقه درلوده، یعنی زه په دغه لوستلو کې دومره افراطي وم چې کله کله زه نور د ټوکې کوم. کله به چې کور ته میوه راغله، هغه کارتن کې به چې میوه راغله، زه باید ډېره خوشحاله وم. ویل چې د کې چې هغه خبرونه وي، زه هغه ولولم چې په کې څه شی لیکل شوي دي او نوې خبره زه واورم.
او بالاخره ستاسو دې هڅو رنګ هم راوړ، بیا چې تر لیسانس درجې رسیدلې یا د ښوونکو د روزنو پروګرام مو تعقیبو، دې ته مو څنګه لار پیدا کړه؟
او کله چې زه له کلي څخه اوخ مخکلي کې اوسېدلو، کلي څخه چې دلته راغلم، نو مې بیا فکر کوم دومره ستړي چې ما په دې برخه کې تېرې کړې دي، ډېرې کمو خلکو به تېرې کړې وي. یعنی دوه درې کاله لکه یو څوک چې رسمي دنده ولري، سهار به زه له کوره ووتم، تر مازدیګره پورې به زه په دې پسې ګرځېدم چې زه یوه لاره پیدا کړم. او یعنی زه په رسمي توګه هغه څه چې ما زده دي هغه ته رسمیت ورکړم، ځکه چې اوس خو متاسف یېږو چې کله یو سند ونه لري که تاسو شی زده هم وي نه شي کولی چېرته کار وکړي. یا مثلا بیا وروسته داسې لاره دوستانو تاریخ نامه پیدا کړم. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دلته ما سره ډېره مرسته وکړه، او زه په دې وتوانېدم چې په دې پروګرام کې شامله شم. له هغې نه وروسته بیا ما خپله دنده مې چې واخیسته، له هغې سره زه ښوونکې مقرره شوم. بیا وروسته دا دوه کاله یعنی بیا زما رسمي حق و ما کولی شوی چې دا ولولم، یا هغې کې بیا مکمه ستونزه ونه لیده.
څه سبب و، څه هدف مو درلوده چې تاسو دومره زحمتونه وباسئ؟
خب هر څوک له کوچنیتوبه څخه فکر کوم یو فکر ځان لپاره لري، او ما له کوچنیتوبه څخه همدا فکر ځان لپاره درلود چې زه باید یو مخکښ ښځه اوسم.
بالاخره نن تاسو په خبرونه کې را سره ځان همداسې مخکښ حسابوئ، وړاندې به حساب کتاب سره کوو چې روغتیا مو حساب ځان رسولی که نه
برابر راځي که نه.
او د میرمن کلتوري ادبي بهیر ته مو چې کله لار پیدا کړه، هغه ستاسو د پرمختګ یو سبب شو؟
ډېر زیات. هر کله چې کله څوک میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یادوي ز فکر کوم چې هغه زما د ژوند یو حصہ ده کله چې من کرکې لاینه شمتري ز کڅه حمزه چل ترغلم ما لزان سره کتاب راوړایو ما ول زه دغه غوړم د کتاب چاپ کړم لمړی ځل چل ترغلم یعنی د تشلاس نه زنه ومتللی خو هغه ته چې شایان ما زده کړی غوښ چې هغه ته څومره مرسته ما سره شوې ده هغه کزه په نشته حساب کړم نو بیا به څه کوم نه سره نکيونه
لاسنیوي د وښو نه خسته
bale ډیر زیات ما لاسنیوي وښو
تاسو بیا ورسته د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کړی دی او په دې برخه کې مزونی کتابونه لیکلي دي او په نور برخه کې لیکلي اول خو کدا کتابونه را تماري فکر څلور کتابونه لیکلي دي په څه شي برخه کې دي
او لمړی ما چې موبایل سره مرمن بهیر ته کتاب سره ورغلم نو زه په دې باندې نه پوهېدم چې کتاب لیکل به څنګه کیږي بیا یو دوستان ډال څخه چاره ته وویل چې کتاب لیکل داسې کته پاره برخه کې وغواړي څه معلومات ولرغ کې بیا نو زموږ په کورنۍ کې د متلونه د لنډۍ د دغه شانو باندې ډیر زیات فوکس کېده او ډیر زیات
زما دا استعمالي ګوم دی په روزمره ژوند کې
زما نک ډیر زیات هغه متلونه چې موږ په سیمه کې مرواج دي دغه له خلې څخه خلک وایي چې وایل شوی دي البته متل خو وایونکی نه لري څښتن نه لري نو بیا هغه زما زده او بیا ما خپل په یو هفته کې ما په ډیر سادهګۍ سره وکول شو هغه سم چې په ذهن کې ولغې څخه او نیم ساعت متلونه ما راټول کړل دا مې چې کله سره یو ځای کړل مرمن بهیر ته مې یوړل ما ول غواړم دا کتاب چاپ کړم هلته هغوی راته ډېرې تشویق کړم ویل چې دا خو ډېر ښه خبره ده او دا بشپړ کتاب دی او همغه او نیم سوه متلونه ما نه په څو وخت کې هغه کتاب چاپ شو او نو هغه
د متلونو شو بل
او بیا لږ نه ورسته بیا ما یو کیسه لیکلې وه بیا مرمن بهیر ته هغه ما یوړه ما د اصلاح لپاره یوړه زه نه پوهېدم چې دا کیسه به د ماشومانو لپاره وي اتل بستوري راوړي او دا کیسه چې مالته یوړه بیا کله چې دوی وکړه تلویل چې دا خو د ماشومان لپاره ډیره ښه کیسه کېدلی شي بیا کله چې ما ماشومان او ادبیاتو کې دا خبره چې ما واورید لږ مطالعه وکړه زه پوښتنه چې دا کیسه د ماشومان لپاره لیکل شوې لږه څه بیا ورسته کتاب جوړ شو مسور بنسټ هغه کتاب چاپ کړ
اتل با ستوري راوړل نو مې ممدا شو بیا نو تاسو انتخاب کړو کبل څه
نه نو مخبل ورته انتخاب
خوب نوم دی کنه
او خاصه نوم دی او زه د نمونه په انتخاب کې همیشه ډیر دقت کوم او ډیر خوښ
یم نو راوړې دي تر ترجمه مونږ یې مول ولو کنه
والله نه مخره وړي
نو د تحفه چیرته سړی سي لکه تلګه چاته ورسيږي ځکه تاسو کتابونه لپاره اوس مونږ کار کوچ تاسو کتابونه لیکلي اتل با ستوري راوړي او متلونه دوه کتابونه شو دوه نور کوم برخې دي
بیا لغې نه ورسته بیا کله چې ته پوښم چې ماشوم ادبیاتو کې خلا موجوده ده کم کار ورته شوی ده نو ما فکر وکړ چې په دې برخه کې زه کتابونه یو څه ولیکم دا به خبره وي بیا ځنه اجبار ما شروع کړلې چې هغه څه چې د ماشومان لپاره د غوي د روزنې لپاره دا اوس آلمان او پوهن څه نظر لري ځکه د ماشوم پروژنه کې موږ تاسو ډېر ستونزو سره مخ یو هغه مې ځنې ژباړې مې وکړې ځنې مې لیکنې وکړې ځکه چې زما په همدغه برخه کې زده کړې هم دوام درلود او له هغې سره سره مې ماشومان ته کیسې هم لیکلې بیا په هغه وخت کې مصور بنسټ زما دوه کتابونه نور چې یو وو د خاور خپېرې او بل هم وو د ماشومان لپاره کیسې وې چې نه پوهېږم شپږ وو کیسې پکې دي
خپېرې فکر کوم دا مالوسته
او هغه مې چاپ کړ او بل دغه مقاله چې ما ویله خغلی محبلا زغم او اناهیتا روحي سره چې غویم په دې برخه کې کار کوي او د غوی سره مې دا کیسې یو ځای په یو کتاب کې چاپ کړې ماته مهمه نه و چې کتاب چاپ شي ماته مهمه و چې دا مقاله یا دغه څه چې موږ لیکلي دا تر خلکو پورې ورسیږي نو په کډه یو کتاب چاپ کړ چې هغه کتاب د یو ماشوم یو نړۍ
یو ماشوم یو نړۍ دا بل کتاب دی ها او متلونو کې تاسو کار کړی دی کوم متل دی چې ډیر خوندې در کړی دی او تاسو بار بار یې معنا باندې خوند اخلي چې ګوري او ری
ولا سخت پښتنه ده زه ډیر زیاته خبرو کې متلونه کاراو ملنډي کاراو ما وای مې ځنې متلونه دي ډیر ښه کیسې لري کله چې را کیسه واوري هغه سره
یو کتاب لري
او بلې یو کتاب لري او هغه سره ډېر لوی فلسفه وی چې خلکو هغه لیکلي دي زه خپل کیسه هم کوم مې شته خپل خبر کله وي څه استفاده کوم اوس مې داس خاص یو متل ذهن ته راځي په ار موقع کې هغه یو متل ډېر خزای نيسي
بل سي تاسو هغه هنر حاصل کړی دي چې موقع کې به ویل شي
تقریبا زکه چې مزوم کورنۍ کې دا هنر شته دی زما
خا کمتل کې نه درې لنډې کو خاتمن د سیو لنډې چې هغه تاسو په جبه یاغه درځي
بلنده کې دا څنګه د چټوله مرغه زما یعنی
کار دی کړه نو باید یو څه وی
نه مطلب دا دی چې ټوله مرغه زنه وایم خدای وسر زکه چې زما ډیره په شبه دا چې ما یو لنډې نه وی اوریدلې دا وای کدی ونه خوړم وربل تا ته بجوړ کم زنجیربان په تعویزونه
معنی سخت زغه
او یعنی خپل
نوی د فکر کوم
نوی لنډی دا اصلا کلیواله لنډی دا نوی لکلی څخه خار ته لغلی
ها د دې ورا خو بلا
ورا خو بلا سی به درته وایم
د کوم داستانونه مو چلیکلی د ماشومانو لپاره اغل تاسو ته بن خپلم یو څه خستی دی فن ما خسته ده فکر کوی تر څومره خلکو رسیدلی چې اغه یو یو ډول اغه ناغز منشي وی وی او فکر کوی چې بدلون راتلون کیده
داستانونه کله چې کتابونه مو چولې کله بعد مرغه مو ماشومان ته کتاب اول کتاب کما خسل کیږي از مو تاسو ته ټولنه کې بیا ماشوم ته خو کتاب طبعا چې کوم اخستل کېږي هغه څه چې موږ غواړو هغه چاپیږي نه لیکوال څنګه غواړي چې هغه مصور چاپ شي هغه سره ښایسته ښایسته انځورونه وي چې ماشوم مغې خواته جلب شي دغه کاغذ باید سم وي دغه ستونزې شته د کتابونو په چاپ کې موږ لرو ماشومان ته کم رسیږي خو البته دغه کیسې ما په سایتونو کې مخبري کړې دي کتاب بڼه چاپ شوې دي یعنی ما تر ډېره زیاته کوشش کړې ده چې د کیسې تر ماشومان پورې ورسیږي له ماشومان څخه مې کله چې پوښتنه کړې ده خپل کله چې زکاون کو ته می داخل کتاب ورکوم غوی ته مجد کی سی تاسو ولولی نور د کیسو کتابونه چ ورکوم په منس کې دا حمزه ورکوم زه غواړم چې دغه خبرې واورم ځکه ما شمانه هغه څه ته پام کوي چې لویان هغه ته سپام نه کوي دا غږ مو
تاسو ته کتابونه له تصویر سره دي تصویر دي
نه د اتل بستوري راوړي تصویرونه دي خو څه ضعیف تصویرونه لري خو خاور خپيري تصویرونه نه لري
او ماشومان تاثیر پاره تاسو ویل بل اخر د کتابونه ک لویان لولي فکر کوی غوتم یو پیغام لرل شي کی واز ماشومان ته پیغام لري
د کتابونه د کوچنی عمر د ماشومان لپاره فکر کوم نه دید مثلا تر څلورم پنځم ټولګي پورې نه دی لاغینه ور دي څلورم پنځم خو هم لسته شي خیر خو تر درې مو پورې د هغه لپاره دی نو د لویان لپاره پیغام لرل شي
نو سیدا وړاندې خبرونه کې غږی ګوستاس په هڅو باندې اتمن اردون کې تاسو سره لګ ډیر آشنا شوی دی بلکې ډیر آشنا شوی خبر مو ډیر وکړي هغه بس تاسو په ژوند باندې تفسیر لري پیغام لري لابل تاسو پښتنه لري اردون کو ته نوبت ورکو ستړي مشه لومړی اردون کې اخلو خپل مزان معرفي کړی کوم زنه ماړي کني ولې ستړي مشه
مننه کوم پر درس در کوم نو مې غفار دی د زابل ولایت غفار پر دې سنوم دی د زابل ولایت د چپاون سالي شوی د نړۍ د بچان د کلی اوسیدونکو عثمان صاحب سره مقالات مقاصد تاسو سره باندې کې کوم
پر دې سب ډیر زیات په خیر راغلی مسافرې کې تخلص مو پر دې ستای
یار خو مسافرې کې هم مې تخلص هم پر دې ته ژوند پر دې سر دی خدا خاطر چې سوا کنه تمر ټول طالب فاطمه ما په شمول ځوانان په دا خاطر هم
د مسافرې پر کوم لنډې ورته یاد ده نه مې
او نوې مسافر سخته خوري ده سخته مکلی په پردی وطن کې يم
مسافر خار خار ده برام اوري څو کوځي نظر کوي نه
اوس خو باران نشته زابل کې کنه
بس باران نشته تر باران خو رحمت دې ډېر ډېر زړه
خبرونه کې به څه ویل غواړي تفسیرات زمونږ د دې اونې د مخکې خزي پاړه پښتنه لري پیغام تفسیره د غي ژوند تاسو اوریدي
بله او مننه زینکم په خاصه توګه ډیره مننه مخکښ شې زه ټول شخص تاسو پرونی پیل کړی دی چې په منځ کې راغلی ځاله کې نه سخته شریو پر شنه راشي له دې څخه ډیره زیاته مننه کوم د یو ښه ستاینه نه پوهېږم څنګه وکم ستاینه د دې څنګه وکم د دې کتابونه چاپ کړی د مشمان په اړه او د دې په لکه کم پرمختګ کړی دی مې ډیر زمنندوی او دې څخه دا غوښتنه یو څنګه لرم
کتابونه لکتر لګولې کې د دوی د ژوند یو برخه ورته ورسیږي هغه خاصه حق حقوق د شه
کتابونه دی غواړو چې نور هم په هواد کې د خپل لیکوالو کتابونه چاپ شي د خپل مشمان د فرد خپل هوادوال د فرد دا ډیره شوی او هغه مېرمن ته په دې پروتوسم کې په شاته سارا او چې دې سواد نه لري
دې
حالت له خپل مشمول سره سم چلن نه کوي هغه دا سم چلن چې تللی او یا هم دې سواد ته هڅوي سواد نه کوي هغه دا پیغام لري او دا هغه اوس چې کوم ځوان تو روان دی
و د په هند لرسته خمر داهله کو چې درته توسمته فهمید مرکزونه وره.
عبدالغفار پردیس ډیر زیات مننه ستاسو پښتنه مو واخسته وړاندیزونه چې لزابل نمواړی کني ولې و مننه ستاسو لاړی کنه بلورتون کې عمر سره د خبرونه کې ستړي مشي خبرونه ته خیر راغلی مهرباني.
السلام علیکم ګورور امید لایم د مزار ولایت څخه.
وعلیکم السلام امید ډیر زیات په خیر راغلی لمزار نه امید چې تاسو خوئ
تاسو ملوانی تم احترامات اونکی لیورن کوم تاسو ټول کار کوم کو
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی مننه خبرونه متعقب کړی در سره تبصره لري پیغام پښتنه
دا تاسو ملمنې نه مې وړه پښتنه لرله مطلب کله مشمان او روزنه په برخه کې سړی باید هغه اول جدي کوم اقداماتو کې چې مطلب دې ذهن وده وکړي
او زه نه ودو کې بلخره تر پای پورې خپاتې شي.
bale bale
او د دې هڅو ته امید تاسو په کوم نظر ګورئ کله چې لزده کړو کې نول کېږي خپل کور کې زده کړو ته دوام او بلخره یو هدف ته ځان رسول فکر کوي او مخکې کزه دا مونږ چې راغوختي تاسو ممدا نوم ورکوي د لقب ورکوي
یو د مخکې خزې په بره کې مطلب د خدمات و نکړي او د افغانستان جامعه کې ډیر ماستر ته
ډیر مننه امید لمز مننه امید اتمن د پښتنې جواب درکوي اغلی غنی ستاسو پښتنه نوٹ کړه او درته په خپل نوبت جواب درکوي بل اوردون کې تو ورزو چې دل کوم زیناړی کني ولي او څه ویل غواړي
سلامونه احمد کېله احترامات ندران ثابتات او غنی خو کوي تاسو د ناس تکنیکرانو ته او د رادیو ترڅنګ ناس تو ترلو اوردون کې تاسو کوم چیرې غوړوي
ډیر زیاته مننه ډیر په خیر راغلی خیر وسې خو مننه بلې
شاپي تنګيوال له وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي لخل طریق څخه سره ټلیفون کلیکا وتر شو
وردګ نوم اړیکې نیولې منو مخرانه غل لطفا کنو مبیا وایرته
شاپي تنګيوال
اها شاپي و امرید خیر اوسه مهرباني د اغلی غنی د ژوند په اړه بچو ویل غواړي
خوشاله يم چې زمونږه یو وطندار خور کوي د مخکخه کډه په توګه دند اجرا کوي وخ پر دې باندې افتخار ویار کو او عزت کو لا غنی خورکینه مې هیله ده چې کوم کسان ته چې د تعلیم زمینه نه وي مساعده البته خوند ته چې په هغه سیمه کې امنیت خراب وي او اقتصاد یې هم پیاوړی نه وي او نشي کولای چې په ساري سیمو کې ژوند وکړي کوي څا لارښوونه او راهنمایي وکړي ډېر به خوشاله شوم چې خوند او کورنۍ پرې عمل وکړي البته هغه کورنۍ چې اساس یې د جنکو را تعلیم سره خلاف وي او د خپل ژوند
ښه او بده خاطرې ورسره شریک کړه ډیر خوشاله شوم ډیر زیاته مهرباني ډیر مهمه موضوع ته اشاره وکړه ته بن مستقیم ورزو اغلی نیمه غنی ته هغه پښتنې چې تاسو اوریدون کو تر ډیره پلار خونو باندې ټینګار کوغه بدرته وای اغلی نیمه غنی مخ په پښتنې تر ډیره پلار خونو وي نو کپنو بد سره یا اوریدون کې تاسو لار خونی واخلي
او ډیر مننه زه هم ټول اوریدون کو ته بیا هم درنښت باندې کوم او په سر کې عبدالغفار پردی صاحب ته چيله بل دوی ویل چې زه پردیس یم یا مسافر یم زایم په افغانستان کې چې پار کنج کې موږ وسیم موږ مسافر نه یم دغه مو هیواد دی او باید وخورو خپل وطن وګورو بل ځای کار وکړو لنور خلکو سره کار وکړو خپل وطندارن
وپیژنو
اشنایی پیدا کړو دوی وایي چې دغه پیغام څه دی چې هغه په لر پروتو سیمه کې ماشومان ته کتابونه نه رسیږي څو وخت مخکې یو د ماشومان د پاملرنې نړیواله مسله خو د ماشومان لپاره نیم میلیون کتابونه چاپ شول چې په غو کې د غیدې ډیټا او د سمونه چارې ما په غاړه درلودې ما ډیر زیات هڅه دا و چې دغه کتابونه که غوي ته ورسیږي ځکه چې یو لیکوال خدوم را امکانات نه لري چې په خپل یو کتاب ولي کې هغه کتاب یا
چاپ کړي تر خلکو
ورسیږي یعنی دومره زیات چاپ کړي چې هغه ټول ماشومان ته دی ورسیږي ما په خصوصي توګه لازم کسان سره تماس ونیو او دغه سره ما وختنامه وکړم دغه کتابونه که هغه ولایتونو ته ځابل او هغه لري پرتی سیمې چې دي هغه ته ورسیږي او امیدوارم چې د کتابونو به غوښته ورسیږي البته د ډیر کم کتابونو وی ډیر وړه حادثه بوي خو دا رسې حادثه کله چې موږ ته په مخ راځي موږ غوښته خدریغ نه کوو او همیشه غواړو چې هغه ماشومان هر ماشوم چې په هر ځای کې وسیږي هغه حق لري چې د خنه خژوند ولري او د زموږ تاسو ټول غوښتنه ده او د افغانستان هر ماشوم ته چې کتاب رسیږي فکر کوم چې هغه زموږ کور ته رسیدلی
بالکل
لاغینا ورستا امیدلا ور فکر کوم نو میام داسې وو
لمزار
شریف څخه یو سره اړیکې نیولې و او ویل چې څنګه وکړو چې د ماشومان ذهن وده وکړي د دې لپاره خو بیلابیل لارښوونه په هانه په نظر کې نیولې دي تر ټولو ښه لار او اسانه لار چې موږ تاسو تاکید پر کولای شو ماشومان له کتاب سره له لوست سره له لوب سره آشنا کول دي ماشومان پرې چې د کډ ماشومان غوندې لوب وکړي او هغه پرې ماشومان غوندې ژوند تیر کړي او بیا له غوي سره مرسته وکړي چې هغه کتاب سره آشنایی پیدا کړي کتاب ولولي او په خپل د غوي ذهني واده ته لار چمتو شي
ماشومان خو به پرې د خپل چې لویان ځوانان او پیغلې د ماشومان اکټینګ کوي د غوي تمثيل کوي هغه سره بیا څه کوو
نه پوهېږم ته
ماشومان انداز بیا هغې سره وغږېږو که نه هغه بل ډول
نه نه زه وایم له ماشومان سره په ماشومانه انداز مه غږېږي ماشومانو ته غلط کلمې مه ورښیي ماشومانو ته د ډوډۍ په ځای مه وایي چې دا پاپا ده ورته وایي دا ډوډۍ ده زه خو د دې سره مخالف یم ماشومانو سره البته ځینې وخت موږ ماشومانو ته دومره هغه ورکوو چې هغوی له لوبو څخه ایساروو هغوی ته داسې جدي تقسیم اوقات ټاکو چې هغوی بیخي تنګېږي
موږ اسان نومونه ولې ورته اخلو د هغې ذهن وړوکی راته ښکاري که څنګه
موږ فکر کوو چې دا به اسانه زده کړي بیا وروسته دوهم ځله هغه زده کړه کوي
ذهن دوه ځله مصرفي
دوه ځله مصرفيږي نو ولې موږ ته اول سر کې هغې ته سمې خبرې ورونه کوي د البته دا د پوهانو نظریه ده زما نه ده زه ورسره موافقه یم له هغې نه وروسته شفیع تنګیوال ورور وایل هغه ویل چې زه په تاسو باندې افتخار کوم چې تاسو کار کوئ بلې زه ورته وایم وروره تر اوسه پر افتخار ته ډېر وخت پاتې دی ډېر کارونه شته چې هغه باید زه وکړم چې تر څو چې تاسو په ما باندې افتخار وکړئ کله چې له کلي څخه زموږ کډه راتله نو په هغه وخت کې د پسرلي پایل و ونې هم نوې شنې شوې او یعنی ټول ځایونه ډېر سپېره ښکارېدل ما مې خور ته وایل ما ویل کله چې
د دې خو مې خوړلې وې
مڼو وخت تېر شوی و مڼو لګل نه وکړی نو ما ویل چې زه کله چې د کلي څخه ځم کله چې بیلته د کلي ته راځم زه باید یو څه د ماشومانو هلته ماشومانو لوبې کولې په ډېره سړه یوه هوا کې ما ویل دوی دپاره زه باید یو څه ولرم او همغه هدف له زه خپل کلي سره ښه راوتلی یم او ټول زه نه بلکې ټول موږ تاسو ته هڅه کوو چې له ځان څخه هغه کسانو سره چې موږ څخه ډېر اړ دي هغوی ته یو څه ولرو او بل دوی وایي چې د خویندو د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ څه کولی شو لومړی خو ډېرې هڅې روانې دي په هر کلي کې چې زه ګورم زموږ تاسو په لرې ته سیمه کې البته کوچنی ښوونځي جوړ شوی دي دوه نفر درې نفر البته ورځي زه وایم که دغه ښوونځي تقویت شي موږ بله لاره نه لرو تر اوسه پورې له دولت سره هغسې یعنی تر اوسه پورې هغه کار نه دی ورته شوی لکه اړین کار چې موږ ورته فکر وکړو یا امنیتي وضعیت خراب دی یا هر دلایل چې دي موږ باید دولت په تمه باندې کښېنو زه وایم چې دولت ماته راشي دا کار وکړي که نه زما دنده څه نه جوړېږي دغه ورور چې ماته ویل زنګ یې راوهلی و دا مهمه دا چې موږ څومره زده دي حداقل هغه څه چې موږ زده دي هغه یې له نور سره شریک کړو
خو د بل پیغام درلودل هغه څوک چې مخالفت ښیي هغې ته ستاسو پیغام بهڅ
زه وایم که دغه دوه درې کورونه په یوه کلي کې خو به وي چې هغوی وایي چې زما لور د تعلیم وکړي که هغوی حداقل د هغو نور تاثیر لاندې رانه شي او پرېږدي چې د خپلې خویندې لونې یې حداقل په کور کې تعلیم وکړی شي هغه له خپلو خورنډو سره د خپل فکر شریک کړي وروسته وروسته خلک په دې باندې پوهېږي او که دوی د هغوی ته تاثیر لاندې راشي او دوی وایي چې نور خلک نه غواړي نو زه ولې وغواړم نور خلک چې داسې کوي زه ولې داسې وکړم متاسفانه زموږ په کلیو کې هم دغه خبره رواج ده نو بیا دا پروسه بېرته شنډېږي زه وایم یو نفر چې شته هغه ته د هغوی څخه زده کړو او هغوی ته پرمختګ ورکړو او دغه ورونه چې خپله زده کړې لري هغوی د لطفاً د کورنۍ کې له خپلو خویندو سره له خپلو لونو سره کوشش وکړي
بالکل خیر اوسې دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکې نیولې وې امید ځوابونه اخیستي وي ستاسو لارښوونې ورته من ټول اوریدونکو ته ورسېدې له دې ورهاخوا اوس په کومو کارونو لګیا یې چې تاسو په هغې هم مصروف وئ
زه د ماشومانو لپاره چې څه مې لیکلی دي غواړم هغه باندې کار وکړم زیات هغه
لا ډېر کار
وکړم او هغه چاپ کړم د ښځو په برخه کې ځینې کتابونه دي چې غواړم هغه باندې کار وکړم د مرمن بهیر سره هلته کله چې زه کار کوم د ښځو په برخه کې د ښځو د ادبیاتو او د فرهنګ او د کلتور برخه کې چې هغوی کار کوي لکه نوم څخه چې معلوم دی د مرمن کلتوري ټولنیز بهیر موږ غواړو چې هغوی ته وده ورکړو له هغوی سره لاسنیوای وکړم او د هغوی لکه ما چې څنګه زما لاسنیوای وشو د نورو زه لاسنیوای وکړم په دې برخه کې بوخته یم او د هغې تر څنګ غواړم چې زده کړو ته مې دوام ورکړم او په مخ لاړه شم او غواړم د ماشوم ادبیاتو لپاره یو بنسټیز کار وشي تر څو چې په افغانستان کې کله که دا حکومت نه وي دا اداره نه وي خو هغه کار باید بیا په ځای پاتې شي
له دې لارې بیا لږ ډېر عواید د کور خرچه هم برابرولی شي لږ ډېر کغه مسولیت مونږ د اخته ډیر ټولنیز فعالیت ته
نه زه د کور په خرڅ کې څه مسولیت نه
لرم مسولیت
پیسې ګټلو څه ورته وایي استعداد نه لرم
او خدمت لپاره د حل ځله کول بلې ډیر زیاته مهرباني غلې غنی چې تاسو سمون سره د مخکخه خزي د دیونه په خبرونه کې ملمنه او یو استاذ پیغامونه تر اردن کو رسیدل متل د قرض وی کا دریات شو لنډي او متل د پاتې
او متل د پاتې وی وای چې
چوي چې ژوند باقي اوس یو څه خو دی
او ویل
اها یار زنده صحبت
یار زنده
صحبت دا متل ده کنه
په پښتو ژبه کې هم د سم هغه ماډل به ورته ولر خو
ما زه در سره اخر کوم مرسته وکړه
او نقل مراک
اندی رضایت مننه استاسو له حضور نه خبرونه کې تر په دې هله چې راتلونکي کې هغه حد سي او اهداف چې تاسو لري کار بیا په خبرونه کې را سره وي هغه تر رسیدلی وي او لا بریا ولري او دونکو استاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره و د مخ کې خزي د دې ونې خبرونه مر سره په ګډه ووریدله امید چې د خوخي وړم ګرځیدلې وي زه یوسف صدران مو په خلاص پرم خدای پامه
زندگی
چه مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده
بود افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 101.5